السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې او ریډونکو په دې غړی کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د زمینو نورو برخو په اړه ریپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د مجید بابر نه اورو.
مشال خبرونو سرټکی، د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم ویلي چې په هیواد کې د تحریک انصاف د مشر بغیر هم شفاف ټاکنې ممکن دي. د جنوبي وزیرستان ضلع انتظامیه وایي چې د ذلي خېلو لښکر ته به اجازه ورنه کړي چې د ځایي خبریال معراج خالد وزیر کور ړنګ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 23 وویل چې هیواد یې له سویډن څخه غوښتنه کړې چې مخکې له دې چې دواړه هیوادونه خپل سفیران د یو بل هیواد ته ولیږي، د قرآن کریم د سوځولو په اړه اقدام وکړي. اوست مشال خبرونو تفصیل، د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم ویلي چې په هیواد کې د تحریک انصاف د مشر بغیر هم شفاف ټاکنې ممکن دي. انوار الحق کاکر ایسوسیټډ پریس اجان سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون خبره شوې ده، دا تاثر رد کړی چې واقعي پوځي اسټابلیشمنټ به په راتلونکو ټاکنو کې د دې لپاره لاسوهنه وکړي چې عمران خان یې ونه ګټي. نوموړي زیاته کړې چې د تحریک انصاف په زرګونه هغه غړي چې د ناقانونه کړنو پرخه نیول کولی شي په سیاسي عمل او ټاکنو کې حصه واخلي. د لنډمهالي وزیر اعظم د 9 او 10 مئی پی خوتوه د مئی پر 9 د القادر ټرست په نوم د درغلی په یو مقدمه کې د عمران خان تر گرفتارۍ وروسته د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمیر کسانو پر پوځي تاسیساتو، سلو دولتي او شخصي ودانو حمله وکړي او ورته زیان اړولی وو. د پاکستان پخوانی حکومت او پوځ د مئی 9 تور ورځ بللې وه. د جنوبي وزیرستان ضلع انتظامیه وایي چې د ذلي خېلو لښکر ته به اجازه ورنه کړي چې د ځایي خبریال معراج خالد وزیر کور ړنګ کړي. د جنوبي وزیرستان پولیس وایي چې د دغه خبریال د کور د حفاظت لپاره په لسګونه پولیس سرتیري پر ځای کړي. بخنه غواړم خو په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال وایي چې په اعظم ورسک کې د ذلي خېلو د قبیلې د شاوخوا 2000 کسانو لښکر د خبریال د کور د ړنګولو د جرګې د پریکړې عملي کولو لپاره تیار دی. بلخوا خبریال معراج خالد وزیر نن د سپتمبر په 25 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې لښکر د کور کلابند کړی او اعلان یې کړی چې د هغه کورنۍ به په دغه کور او سیمه کې نه اوسیږي او باغونو ته به یې څوک اوبخور هم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوبي وزیرستان د ذلي خېلو قبیلې یوې جرګې د سپتمبر په 23 پریکړه کړې چې د پښتو یو ټلویزیون خبریال معراج خالد وزیر په ټولنه د میډیا د جرګو قبایلي روایتو پر ضد پوسټونه کړي وو. نو پر دې سرغړونه یې هغه 5,000 روپۍ جرمانه کړې وو. بیا دغه جرمانه 10,000 روپو ته پورته شوله. د جرګې په خبره د دې جرمانې نه ورکولو په صورت کې به قبایلي لښکر د هغه پلرنی کور نن د سپتمبر په 25 ړنګوي. د پاکستان د پنجاب پولیس وایي چې د شخصي ټلویزیون خبرونو په خوانی قربا عمران ریاض خان یې موندلی او هغه خپل کور ته رسیدلی دی. د سیالکوټ پولیسو دا خبره نن پر خپل ایکس پاڼه چې پخوانی نوم یې ټویټر ولیکلې ده. د نوموړي وکیل میا اشفاق هم نن پر ایکس پاڼه د دې خبرې تصدیق کړی دی. عمران ریاض د سپتمبر تر 6 پورې د لاهور های کورټ پولیسو ته د اخیری د لپاره وخت ورکړی وو چې عمران ریاض خان دی د سپتمبر پر 6 پورې ومني. هغه د مئی پر 11 نیټه پولیسو نیولی وو او د سیالکوټ په زندان کې بندي کړی وو، خو د مئی پر 15 نیټه پولیسو عدالت ته وویل چې عمران ریاض یې خوشې کړی غو له هغې راهیسي نوموړی ورکو. د بلوچستان پښتون میشته سیمه کل عبدالله کې د یو لیوي سرتیري تر وجر کېدو وروسته ځایي خلکو افغانستان ته تلونکي لار د احتجاج په توګه تړلې ده. چارواکي وایي چې پرون د میزه اډې په سیمه کې لیوي سرتیری عبدالباري له ډیوټۍ وروسته کور ته په لار و چې ورباندې ناڅرګند وسلوالو ډزې وکړې. د دوی په وینا په حمله کې سرتیری ژوبل شو چې وروسته د سختو ټپونو له وجې په هسپتال کې مړ شو. تر دې وروسته ځایي خلکو د احتجاج په توګه له کوټې څخه افغانستان ته تلونکي لار تړلې ده. دوی په وجنه کې د لاس لرونکو د نیولو غوښتنه کوي. او وروسته خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 13مه وویل چې هیواد له سویډن څخه غوښتنه کړي چې مخکې لدی چې دواړه هیوادونه خپل خپل سفیران د یو بل هیواد ته ولیږي د قران کریم د سوزولو په اړه د اقدام وکړي او هغه ایرانی دی خوشی کړي چې سویډن کې بندي دي. یاد وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په سنډه کې له خپل سویډنی سیال توبیاس بلستروم سره د قران کریم پر موضوع خبرې کړي. نیکدو کې په سویډن کې د اسلام د سپیزلی کتاب د سوزولو یو شمېر پیښې شوې. سټاکهوم د دغو پیښو غندنه کړې خو ویلي دي چې نشي کولای د بیان د ازادۍ د قوانینو له وجې د دې پیښو مخه ونیسي. د مشال د خبرونو پای.
اوریدونکو مشال لډیو تاسو ورې خبرینم د مجید بابر نووري دل ورزو د خبرونی لمړي ريپورت طرف ته. د پاکستان نگران وزیر اعظم په تازه مرکه کې ویلي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان پرته هم راتلونکو ټاکنې شفافي کېدلی شي. انوار الحق کاکړ د سرګندونی اسوسییټډ خبرې ایجنسی سره په مرکه کې کړي چې پرون خبره شوې ده عمران خان دا وخت د ټک په زندان کې دی. بلخو د پاکستان د شخصي ټلویزیون په خانه قربا عمران ریاض چې لتیرو شو خسلور میشتو رئیس لادرکو نن د پولیسو په وینا موندل شوې ده. د دیوارو مسواتو په اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال طاهر خان سره خبرې کړې دي.
ګوره د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د امریکا خبری ایجنس اسوسییټډ پریس سره په تازه مرکه کې یو خدا خبره کړې ده چې صفا او شفاف به طرفه انتخابات د تحریک انصاف د مشر عمران خان او چې کوم په سونو نور د پی ټی آی مشران او غړي په جیلونو کې دي دا غي نه بغیر هم انتخابات د شفافیت کلی چیرې کې دي شي. بیا پښتنه شو چې آیا پر راتلونکو انتخاباتو به د فوج هغه نفوذ وی او که نه؟ نو دا وجه دغه خبره او دغه سوچ دا د پټکو دروغ دي او بے بنسټ بنیاد یو سوچنو دا وچ انتخابات چې دي اخو د فوج کار نه دي اخو د انتخاباتو د کمیشن کار دي او بیا دا خبره موږ چې د انتخاباتو د کمیشن چې کوم مشر دي اخو د خپل عمران خان لخوا ټاکل شوی وو.
تر خان صاحب بل سوال دا دی چې خپل د تریک انصاف د وزیر اعظم یعنی نگران وزیر اعظم پر د خبرو باندې څه خبرګون مخې ته راغلی دي؟
پاکستان تحریک انصاف د نگران وزیر اعظم د عمران خان په اړه باندې بیان ته ډیر سخت رد عمل ظاهر کړی دی، خبرګون خودلې دی او یو بیان جاری کړو. 13 ورځ پاره کې بیا ورنه خبر خدا کړی ده چې د عمران خان نه بغیر انتخابات به غیر عیني، غیر قانوني او غیر اخلاقي وي. دی بیا دا خبر هم کړی ده چې د وزیر نگران وزیر اعظم دی د دغه خپل بیان داغه وضاحت وکړي.
ترخان صاحب یو بل ډیر مهم پرمختګ نن سوی دی چې د ټلویزیونی خبرونو کوربه عمران ریاض چې له تیر څلورو میاشتو راهیسې ورکو عدالتونو بغښتې پولیسو ته به حکمونه کول، نو نن د پولیسو لیکلي چې هغه موندل سوی او په کور کې دی. د دې کڼور تفصیل تاسو را سره شریک کړئ.
پنجاب صوبه کې د پولیس مشر د دې تصدیق کړی دی چې مشهور صحافي عمران ریاض هغه موندل شوی دی چې هغه د سلورو میاشتو په شاوخوا کې وړاندې هغه سیالکوټ د پنجاب کې هغه نیول شوی او بیا هیڅ معلومات نه و. اوس د پنجاب د پولیس مشر سره سره چې کوم د سیالکوټ د پولیس مشر دی هغه هم تصدیق کړی دی حسن اقبال په نامه باندې او دغه رنګ بیا د هغه چې کوم خپل قانون نی وکیل دی د عمران ریاض امیہ علی اشفاق هم تصدیق کړی چې عمران ریاض مونډل شوی دی خپل کورنۍ ته رسیدلی دی او دا خپل کورنۍ سره موجود دی. عمران ریاض چې کله تشدد پیښ شوی د مې په نهمه دغه سور زیروستو نیول شوی او بیا هیڅ درک نه لګی دی چې بیا د لاهور های کورټ علی محکمې ته هم رجوع شوی و او د لاهور های کورټ بیا د پنجاب پولیس ته د سپتمبر 28مه اخیری موقع ورکړی و چې د عمران ریاض پاړه باندې د معلومات دي تور کی او هغه پیدا کی. عمران ریاض مشهور دی د عمران خان په حق کې د ویډیو کول د خپل یوټیوب چینل هم لري او د ټلویزیونونو کې هم قربه پاتې شوی دی. د عمران خان ملاتړ به کو او په فوج باندې او په انټرنیټ ادارو به کله نه کله تنقید هم کو او داسې نظر وو چې دغه د چکم سرګندونه به وي داغه په بنیاد باندې دی نیول شوی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د جنوبی وزیرستان ضلع انتظامیه وایي چې د زلی خیلو لخکر ته به اجازه ورنکړي چې د ځایي خبریال معراج خالد بصیر کور ړنګ کړي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په اعظم ورسک کې د زلی خیلو د قبیلې د شاوخوا 2000 کسانو لخکر د خبریال د کور د ړنګولو د جرګې د پریکړې عملي کول لپاره تیار دی. بلخوا خبریال معراج خالد وزیر نن په خپل ایکس باندې لیکلي دي چې لخکر د کور کلا بند کړي او اعلان یې کړی چې دغه کورنۍ به په دغه کور او سیمه کې نه اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوبي وزیرستان د زلی خیلو قبیلې یوې جرګې د سپتمبر په رښتما پریکړه کړې وه چې د پښتو یو ټلویزیون خبریال معراج خالد وزیر په ټولنیزه میډیا د جرګو قبایلي روایتو پر ضد پوسټونه کړي وو، نو پر دې سرغړونې هغه 15,000 روپۍ جرمانه کړې وو، خو بیا دوی دغه جرمانه زیاته کړې هم ده. په دې اړه نور تفصیل له سره زموږ همکار اشتیاق مسید شریک کړی دی.
معراج مشال ریډیو سره په خبرې کې ویل دي چې دای د دوه ورځې اول په فیسبوک باندې یو پوسټ کړی و چې د قوم مشران دا د ګیرانګې پریکړې نه کوي چې خلک کورونا رنګوي. د کورونا رنګولې چې کومې پریکړې کیږي په دا وجه باندې دغه کور والا ماشومان او شزینا ډېرې زیاتې متاثر کیږي. په دغه فیسبوک پوسټ باندې 13 ورځې د احمدزی وزیر ضلع خیل قوم مشرانو په دغه باندې 15,000 روپۍ جرمانه یې شوا، اور د دغه دوران خالد معراج دا هم ویل چې 13 ورځ مقصدان مال دا جرمانه دې لاس لاکه تا ورسوله چې د پلار ته ویلي چې لاس لاکه روپۍ جرمانه با ته ادا کوي، اور کدا جرمانه نن سحر لاس باجې پرا د کوم مشرانو ته ور نه کړی شو به د کور رنگیږي. اوس دا وخت د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیس په اعظم ورسک شه د خالد معراج کور باندې موجود دي. پولیس په ګڼ شمیر شي راغلی دی اور د لس بجې د سهار راسا اعظم ورسک شه د ضلع خیل قوم مشرانو د ډول سارا اعلانونه کوي. 2000 لشکر جمع کړی دی، اوس هم لشکر هم په سیمه کې موجود دی اور د خالد معراج په کور باندې پولیس هم موجود دی. د ډیپټی کمشنر سویلی وزیرستان لوور ضلع محمد ناصر مشال ریډیو ته ویلي دي چې قومي مشرانو سره خبرې روانې دي اور په سیمه کې د کور رنګول اجازه مونږه اچاته هم نه ورکوي، اور د خبريال خالد معراج کور باندې دا وخت هم پولیس موجود دی. کچا هم چرته داسې کوشش وکړي چې د کور رنګولو د هغه خلاف به قانوني کاروایی کیږي.
خا اشتیاق تاسو خبره وکړه چې تاسو ته معراج ویل چې دغه سده یو پوسټ لیکلی په فیسبوک باندې او د سیمې د مشرانو د چکم د کورونو رنګولو خبرې دی پاغه باندې لیکل کړی وو، خو بیا جرګه سوای چې آیا واقعي خالد معراج هم دغه خبرې لیکلې وي کده جرګه سبل دریس هم دی؟
د دې ګیلا په دا فیسبوک پوسټ باندې دا چې دا خبره ویلې کړې ده. پسیم اکشې د ګیرنګې پریکړې د اول هم کړې دي. د سیاسي ګوندونو مشرانو نه هم جرمانه اخستې دي په سعودي وزیرستان لوور ضلع کې، اور د پتیر وختونو کې کورونا رنګولې پېښې هم مخې ته راغلې دي. جرګې د احمدزی وزیر ضلع خیل کوم مشرانو د خبريال خالد معراج نه ګیلا په فیسبوک پوسټ باندې دا، اور په دې ګیرنګ په قطبي وزیرستان کې د اتمنځي جرګې هم روانې دي. هم وخت په وخت د مقامی کسانو په خلاف لشکر تیاروي او څوک د قومي پریکړې خلاف ورزي کوي د هغې کور هم ړنګېږي. خو د سیمې اوسېدونکي دا غوښتنه کوي چې د دې سره د پاکستان قانون او آئین په مطابق سلوک کیږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسه، لنډې سپې پنځه لزر اووه سو پنځوس، دو لزر یو سلو دیرش او پنځه لزر درې سو پنځه شپېته کلو هرسه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د بلوچستان په کلا عبدالله کې ناپیژندلو وسلوالو په ډزو کې یو لیویس والا بچل شوی دی. د دې پیښې وروسته د سیمې خلکو احتجاج کړی او افغانستان په لور تلونکي د کویټي چمن سړک یې د احتجاج په توګه تړلې. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین پر نه اورو.
دغه احتجاج لکه څنګه تاسو هم ویلې په میزي اډه کې د برای شپې راځي روان دي او تر اوسه پورې چې دی د کوټي او چمن لوی سړک چې دی په کلا عبدالله کې بند کړی دی او احتجاج کوونکي غوښتنه لري چې په دغه ضلع کې دی امنیت ټینګ سي. دوی دا احتجاج دغه وروسته پیل کړي کله چې تیر ماښام د لیوز یو سپاهي چې دی عبدالباري هغه ډیوټي ختمولو وروسته کور ته روان و، نو په لار کې ناڅرګندو کسانو پر هغه ډزې کړې دي او هغه زخمي شوی و. بیا چې کله هسپتال ته یوړې نو هلته هغه خپل ژوند د لاسه ورکړې. د دې پیښو وروسته چې وسلوال دي هغه په تېښته کې بریالي شوي دي او د دې وروسته بیا انتظامی چارواکي هم او د دې تیر شپه یعنی اسیسټنټ کمشنر کل عبدالله هغه هم د دې مذاکراتو یا د دې کوم مظاهره چانو هغه سره د خبرو لپاره ورغلی، خو تیر شپه د دې خبرې ناکامه شوې او اوس څه ګړې لمخه ډیپټي کمشنر کل عبدالله چې دی ذاکر علي بلوچ هغه و مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی اوس هم په دې مذاکراتو کې ناست دي چې د مظاهره چانو سره مذاکرات وکړي او د دې غوښتنې واوري، ځکه دا هم ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې ژر تر ژر دغه د کوټي او چمن لوی لار خلاص شي، ځکه چې د دې لارې د بندش له امله د کوټ څخه د چمن په لور بیا په خاص توګه د افغانستان د ترانزیت شیان چې دی پاغه بار لاریانې دي او دا ډول نور ډېر موټران چې دي هغه ولاړ دي د سړک دواړو غاړو ته. په دې کې مسافران دي، ښځې دي، ماشومان دي، شپنجري دي، ناجوړیان دي، نو دا ټول هلته په ډېر مشکل کې دي. خو دا مظاهره چان وایي چې تر څو د حکومت لخوا په دغه ضلع کې امنیت نه وي ټینګ شوی نو تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر د سکولونو د سار اداره وایي چې د خونځیو د تعلیمي معیار سارلو لړۍ یې پیل کړې ده. هره میاشت د استادانو زده کوونکو او سهولتونو د کتلو لپاره دورې کوي. د تعلیم محکمې فعالان بیا وایي چې د دغو ادارو انتظامی د موجودګۍ باوجود په تیر نه هم لسم بورډ امتحانونو کې د سرکاري سکولونو زده کوونکو نتیجې ښې نه دي راغلي او په کار ده چې د ادارې خپلې سیموارې په سمه توګه ترسره کړي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
په خیبر کې د سرکاري سکولونو د سارنې ادارې ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي مشر خالد خان د سپتمبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د دوی ټیمونه په ټوله ضلع کې سرکاري سکولونو دورې کوي او هر ډول نیمګړتیاو باندې نظر ساتي.
دلته چې میجورټي کوم ګو سکولونه به ګو ټیچرز به غیر ویستل هغه ښکارا کړل چې اره میشت دی ریګولر ویزټ یې نه غره ما چې ریپورٹ شي نو یو خودکار نظام باندې یو شوکازی شو شي ټیچر ته چې ولې ته نه راغلې یا ته سکول ته راغلې او ته مخکې تلې د چټې نه دا ته ولې تلې دا ټول د خبرې چې دی غم دی نوټ کوي ځان سره چې کوم سټوډنټس دي دا غو انرولمنت ریپورت کوي ولې نشته په دې کلاس کې دې کې څومره حاضری ده بل مېش کې دوم نه ده دې کې دا نو دا ټول ریکارډ کوي. ایون د امارت ریپورت ورکوي چې را دا دیوال لیدلې دا کلاس چې دی دې کنډیشن دا دی بجلی نشته نو دا ټول شینه کمپایل کوي.
خالد خان ویل چې د نهمو لسم په تیر بورډ امتحان کې چې د خیبر زلي کومو سرکاري سکولونو نتیجه خنډ راغلي، نو د دې وجوهات به زر معلوم کړي، او چې چا هم پکې غفلت نه کار اخیستی وي قانوني سزا سره به مخ شي.
میټینګ د روانې میاشت په لنډه هفته کې به کیږي، نو هغه به دا ګوري چې یاره د څه وجه ریزن څه دي، بوکس وته نه دي ملاو شوي یا چې سټوډنټس ته ایشو شوي دا بوکس اسپیشلی د ساينس بوکس دي، نو هلته ټیچر وو نو په هغه سکول کې چا ته پڑھاو کړی دي، نو دا ټولې دا خبرې چې دا به ټول ډسکس کی، یا کم د پرنسپل له چلته دا غن نیګلیجنس وو، نو دا ټولې خبرې به ډسکس کیږي، هغه به مونږ به هایلایټ کوو تاسو ته.
په خبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال داود خان پر دې وایي چې د مانیټرینګ یا څار ادارو او انتظامی په موجودګۍ کې د سرکاري سکولونو نتیجې ښې نه دي راغلي، او دوی د خپلو ماشومانو د مستقبل په اړه اندېښمن کړي.
په دې نه هم او په لسم کې سلو کې درې یا دوه کسان پاس شوي دي. یو خو د موږ د تعلیم د حال دی، نو مانیټرینګ یونټ والا کار دی چې هغه د استادانو اټینډنس چک کوي، هغه الته ریګولرټی ګوري، هغه الته د کتابونو شتون ګوري، هغه الته سټوډنټانو نه پوښتنه کوي چې تاله لیکچر ډیلیور کیږي نه ډیلیور کیږي. نو که دوی په پراپر چینلو باندې کار کولای یا په صحیح طریقې سره کار کولای، نو نن به زما د وطن د سټوډنټانو دوه دوه کاله او درې درې کاله ولې ضایع کېدلی.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه دا مهال په خیبر ضلع کې خوشا اووه سوه تعلیمي ادارې فعال دي، او په لومړي وار یې د دې رسمي او کره نقشه تیاره کړې چې د سار په وخت هر اداره ورته په اسانۍ سره رسایی کولی شي. په 2013 کې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس د نورو ضلعي ادارو ترڅنګ د سکولونو د څارنې ادارې ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي اختیار هم قبایلي ضلعو ته غځېدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د پاکستان حکومت د سپتمبر په 28مه یو واری بیا د بجلی په بیو کې زیاتوالی کړی دی. د بجلی محکمې لخوا په خبر شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د روان کال اکتوبر تر تلونکي کال مارچ پورې به د بجلی په بیو کې 3 روپے او 30 پیسې زیاتوالی کوي. بلخوا د انرژي وزیر د سپتمبر په 28مه ویلي وو چې موجوده حالات د تا اڑکړی دي چې د ګیس په بیو کې هم اضافه وکړي. دا چې ولست بجلی نرخونو زیاتېدو او د موجوده ګرانې په اړه سوای لپی خبره د عظمت علي شاه ریپورت کې.
دا پاکستان حکومت یو وار بیا د بجلی په قیمتونو کې شوخه 3.5 روپے اضافه کړی ده. د بجلی د نظام ادارې نپرا د ستمبر په 28مه د ادارې لخوا جاری شوی یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې د بجلی استعمالونکو نه به په شپږو میاشتو کې 1,950 ارب روپے راغونډوي. اداره وای چې دغه پیسې به د اکتوبر 2023 نه د مارچ 2024 پورې هر میاشت اغستی شي، چې ورسره د بجلی په بیلونو کې هم اضافه شوې ده. د مردان اوسیدونکو نصیر خان مشال ریډیو ته وویل چې هر میاشت بجلی په نرخونو کې اضافه کیږي، خو آمدن یې ورس پر ورس کمیږي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د ټیکس راټولولو لپاره صرف د بجلی په بیلونو کې اضافه کوي.
د کم کور بجټ راشن او د بجلی د یو سبب څخه تقریبا 30,000 روپے کې وو. اغه بجټ 50,000-60,000 روپو پورې سیوا شوی، او عام سړي د خپل سفید پوشه برم ساتل نه سو ګران شوی دی. چې سړي د خپل سفید پوشه برم ساتي لکه چې هغه د کور خرچې د راشن نشي پوره کولی. د پاسه به بجلی روزانه چې ګورو نو بجلی سیوا شو، بیا نوې نوټیفیکیشن راشي بجلی قیمت سیوا شو.
د ستمبر په 28مه د بجلی نگران وزیر محمد علي خان د رسنو سره په خپل خبرو کې ویلیو چې د ګیس قیمتونه به هم مجبورن سیوا کوي. موړي زیاته کړه چې دغه فیصله د نړیوال صندوق د هغه شرطونو سره سم کړي کوم کې ویل شوی چې ټیکسونه باید زیات شي. د مردان اوسیدونکو شفاهه د مشال ریډیو ته وویل چې تیر دوه کال وړاندې د ګیس بل د 200-300 روپو پورې راتلو، خو اوس هغه بل 2000 ته رسیدلی دی. خو بیا هم حکومت وایي چې د ګیس قیمتونه به نور هم سیوا کوي.
دین امر کې کوم حکومت نو 2-300 روپے بل با د ګیس راتلو، او اوس نگران حکومت او تیر شوی شپاړس سوال فنجر حکومت چې کم دا شه دی اوس 2000-3000 روپے بل راځي. زمون حکومت تدا پیلی چې دې خلاف ته ایکشن واخلي او بلونو کې لګ ریات راوي.
لدیڑ وان هم د اگست په ډومبې اونې نیپرا بجلی 50 روپے یونټ ګرانه کړې و. د کومې رستو چې د یو یونټ نرخ د سلیر شروپونه د 10 روپو یونټ ته رسیدلې و. په پیښور کې خبريال لحاظ علي مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی نرخونه سیوا کې دو یو وجب چې موجوده حکومت په بجلی سبسيډي ختمه کړې ده.
د بجلی په قیمت کې د اضافه د ټول نلوی وجا کیپاسټی پېمنت ده. مونږ چې کومو آی پی پی یا انډیپندنت پاور پروډوسر سره معاہدے پتیرو حکومتونو کے کڑی دی دہاغی تحت منگا دمر ڈیر بجلی پیدا کو چھاگا منگا استعمال و لینے شو. صرف 2022 کے پاکستان 22,000 میگا واٹ نا 22,000 گیگا واٹ بجلی چھ کمالا ہگا ضائع کڑے دا و استعمال کڑے دا دکا چھ زمن اگا بجلی اچھتا و لینے شو. تیرو حکومتونو پا بجلی گیس او ورسرا پا پیٹرولیم پروڈکٹ باندے سبسیڈی وار کرے وا. دا ایم ایف تدے معاہدے سرا اگا سبسیڈی ختم شوا او اس براہ راست چکم دا پروڈکٹ خپل قیمتی ہا قیمت بد عوام نے وصول کی.
د بجلی د تقسیم کولو کمپنی وای چې د بجلی د غلا او لاسز لپاره ټیمونه جوړ کړي کوم چې به بجلی غلا کوونکو پر ضد کاروایان کوي چې ورسره به د بجلی په استعمال کې کمی راشي او بلونه به هم کم راځي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو په خبری غړې کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
اور دن کو مشال لڑیو تا سور 13 ورس سواد پر سیلانے سیما ملم جبک کی لوبی شوی دی چپکی د سائیکلو او د پیدل سغل مقابلی شوی دی. پدی ملک کی د ټول حیوان نا تر سلویخ تو پورې خوزو سړو لوبغاړو برخه اغیستی و. د لوبو منتظمین وای چې ردی مقصد د لوبغاړو حوصله افزایی کول او سیلګری سنت تا وده ورکول وو. تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورٹ کې اورو.
د سوات سیلانی ملم جبا سیما چې د سطح سمندر نه 9000 فوټه چوته ده، پکې تر سلويختو نه زیات د ملک بیلابل برخونه د سایکل زغلولو شل ټیمانو برخه واغسته. دا کې سلويخ لوباړو کې شل جنکۍ او شل الکان شامل دي.
ان میں سے گزرنے جب یہاں سے سائیکل پکڑو گے سٹارٹ آپ کا یہاں سے ہو رہا ہے، تو یہ آرچ دیکھ رہے ہو یہاں سے سٹارٹ ہے.
لوبغاړو د ملم جبې په کچا او په خاله غرونو کې اول پیدل او بیا په سایکل په مجموعي توګه 15 کیلومتر لاره تیر کړه. لوبو کې اولنې پوزیشن اغستون کې د اسلام آباد د نشپن خان وای چې خوندې وکړو.
په دې کې دا چې اول ته رننګ کوي بیا سایکلینګ کوي بیا داغه نه پس برته رننګ کوي وداوت سټاپینګ. نو هغه کې ما په سولو سپرنٹ کیټګری کې پارٹیسپیشن کړی او زما الحمدلله فرسٹ پوزیشن رالو. اور اوور آل ایونٹ یې شي ایونٹ اوسو سر ٹریک ٹف ہولی پرون باران سے وی نو لیٹس سلیپری اور ٹیکنیکل ہو لیکن الحمدللہ دیر شی ایونٹ اس
اسلام آباد د خزو لوبغاړو مشرکون کی عائشہ مسعود چې د تیرو دریو کالو را حسې د سایکل د زغل لوبغاړي ده وای چې اوړمی زلی ملم جبه کې لوبو کې برخه واغسته. د بلم جبه په یخ موسم او غرونو کې زغل مشکل وو خو خوند هم وکړو.
اور میں اسپیشلی خواتین سے کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ای بی آر کو جوائن کریں.
زبا خصوصیت ہوگا خزو توائم چی دخ پل سیاد تی خیال ساتی دالو بی دی اوکی دی کی خزو تا پا خصوصیت ہوگا دا سائیکل دا زغل چل خود لیکی گی. بلا دا چی منڈا دیر خوی ما تا اتا کلومیٹر زغل کولو اور دیر خز غل بی اوکو
اور رننگ میں نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سیفلی کر لی.
دلو بو محال دا تاثیر چارباغ مرستیال کمشتر محمد یار خبریالان تویل چی زلی انتظامیہ ہم دادا سے لوبو حوصل افزائی کوی دالو بی حاغا تاثر ختم ہوئی گینی سوات کے بدم دیدا دوی اویل
زمون سواد دا امن گہوارہ دا دلتا ډیر خیستہ خیستہ زگونه دی بلم جبہ دا زمون کلام دی او نور ڈیفرنٹ زگونه دی زو ټولو ته دا انویټیشن ورکوم چې دلتا راشي او د سواد د خوبصورتۍ نه لطف اندوز شي. دلتا مکمل امن دی او زمون د سواد خلک ډیر مهمان نواز دی. هغه د مهمان نوازی لپاره هر ټیم چې دی تاسو ته تیار ولاړ دی.
د لوبو په اخیره کې په مجموعي توګه د اسلام آباد لوبډلې دانشمن اولنې، اسرار دویم او رضوان لوبغاړي دریم پوزیشن ترلاسه کړو. په دغه مهال ښه پوزیشن اغستونکو لوبغاړو ته نقد انعامات او یادګاري شلډونه ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته اوس په خبر کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکو دي سن لند خبرونه داري چې پاکستان لند محلي وزیر اعظم ویلي دي چې په هواد کې د تحریک انصاف لمشر عمران خان بغیر هم شفافه ټاکنې ممکن دي. انور الحق کاکر د سپتمبر په 14 لا اسوسییټډ پریس اجان سره په ځانګړي مرکه کې را تاثر رد کړی چې ګواکې پوځي اسټابلیشمنت به په راتلونکو ټاکنو کې د عمران خان د ممکنه بریا مخنیوي لپاره لاسوهنه وکړي. تحریک انصاف د انور الحق کاکړ د خبرو په غبرګون کې په ایکس پاڼه بیا لیکلی دي چې د عمران خان او د تحریک انصاف لګډونه بخنه غواړم چې د عمران خان او د تحریک انصاف لګډونه پرته به هر ډول ټاکنې غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اخلاقی وي. دغه سیوریدونکو بیا یو بل خبر دادې چې د جنوبی وزیرستان ضلع انتظامیه وایي چې د ذلی خیلو لښکر ته به اجازه ورنکړي چې د ځایي خبریال معراج خالد وزیر کور ړنګ کړي. د جنوبی وزیرستان پولیسو ویلي دي چې د خبریال د کور د حفاظت لپاره په لسګونه پولیس سرتیري پر ځای کړي دي. خو په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال بیانن ویلي چې په اعظم ورسک کې د ذلی خیلو د قبیلې د شاوخوا 2000 کسانو لښکر د خبریال د کور د ړنګولو د جرګې د پریکړې عملي کول لپاره تیار دی. دا په داسې حال کې دا چې د جنوبی وزیرستان د ذلی خیلو قبیلې یو جرګې د سپتمبر په 13 پریکړه کړې وه چې د پښتو یو ټلویزیون خبریال معراج خالد وزیر په ټولنیزه میډیا د جرګو او قبایلي روایتو پر ضد پوسټونه کړي وو. نو د دې په سرغړونه یې هغه 5,000 روپۍ جرمانه کړې ده. وروسته دوی دا جرمانه بیا 10,000 روپو ته زیاته کړې ده. بل خبر بیا دا دی اوریدونکو چې د بلوچستان پښتون میشته سیمه کلا عبدالله کې د یو لوی سرتیری تر وژل کې وروسته ځای خلکو افغانستان ته تلونکي لار د احتجاج په توګه تړلې ده. چارواکي وایي چې د سپتمبر په 14 د میزې اډې په سیمه کې لوی سرتیری عبدالباري له ډیوټي وروسته کور ته په لاره وو چې ورباندې ناڅرګنده وسلوالو ډسې وکړې. دوی په وینا په حمله کې سرتیری بل شو چې وروسته د سختو زخمونو له وجې په سپتال کې مړ شوي. تر اوسه چا د پیښې ذمهواري نه ده منلې. دا د دې سات لنډ خبرونه اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونې د مشال ریډیو مجله د خبرونه زم همکار نجیب عامر جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو السلام علیکم. نجیب امیر د تپې ونوي غنه کې هر کله وایم. دا نه لمک سره شاعره ملاله کلیواله ملمنه ده. دوی په دې رستیو کې یو ایوارډ هم ګټلې ده. موږ ورته مبارکي هم ورکو. په همدې پلمه مو دوی راغوښتي دي چې په خپل شاعرۍ باندې لمک سره خبرې ترې وکړي. ملاله کلیواله ستړي مشه
خیر سه سلامت سه سلامونه تاسو ته د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تمه د چیرغ جوړ او خوشاله بوسه.
مننه. الله نور بریالي شي. خود دې بریا پاړه که زمونږ اوریدونکو ته لګ معلومات ورکړي.
خیر سه مننه کوم. نو د ما دا هر کال د جنید شریف په نوم باندې کلنۍ جایزه غوړ شیرونو ته ورکول کیږي.
اچھا
چې ساکاله پکې معلومړی مقام وګټه.
صحیح. نو د دې جنید شریف جایزه په اړه کلک معلومات اوریدونکو ته ورکړی. تاسو ول چې کال په کال ورکول کیږي دا جایزه. د دې اعلان چیرته راځي؟ خلک څنګه خپل شیرونه جمع کوي؟ تاسو خپل قصه راته وکړئ. څنګه خبره شوه؟ څنګه د خپل شیرونه غوي سره جمع کړل او بیا څه وخت خبره شوه چې تاسو شیر جایزه ګټلې؟
دا څو میاشتې مخکې د دې لپاره اعلانات کیږي. نو بیا د هغوی په ایمیل باندې یو ایمیل خپروي چې د هغې له لارې نه خلک خپل شعرونه ورته لیږي یا اړیکه ورسره کوي. نو ما هم خپل شعرونه د ورته د ایمیل له لارې ولیږل چې بیا څو ورځې وړاندې زه خبره شوم چې دا جایزه د جایزې لومړی ګټونکي زه سوی یم په ښځینه شاعرانو کې.
کله چې د شیرونو استول باور دی په ځان باندې چې دا ځل به دا جایزه تاسو وړې؟
کله چې ما دا یو خبر واورېدل دا اعلانونه مې اورېدل نو ما په زړه کې دا یو راته شو چې دا جایزه باید زه وګټم. او باور مې و.
صحیح. او په دې جایزه کې څه دی ملالې کلیواله؟
د دې جایزې ارزښت ماته ډېر زیات ده. ارزښت یې ډېر زیات ده، نو $500 نغدي جایزه ده چې ډېر زیات ارزښت لري.
صحیح. سب سکوي په دې $500 باندې کتاب بچاپوي، خپل زده کړې کول غواړي، څه پلان لري؟
زه داسې پلان لرم چې دا پیسې مصرف نه کړم او ما سره داسې یو څه پرې واخلم چې هغه تل ارزښتمند شی وي، ما سره وي، داسې یو تصمیم لرم.
صحیح. ستاسو دغه جایزه چې دا چې کومه تاسو ترلاسه کړله، نور خوندکیو ته څه پیغام لري؟ دا تاسو څه فکر کوئ چې په پښتو ادب کې داسې کسان شته چې هغوی په شعر باندې پوهیږي، او که څوک ښه شعر لیکي او جایزې ته زموږ خویندې کاندیدېږي، نو هغه له ورونو نه کمې نه دي او دوی ته هم جایزه ورکول کېدای شي؟ نو ستاسو په خیال دغه ډاډګیرنه تاسو خو ترلاسه کړله، نورو ته داسې پیغام ورکړي؟
هو، دا لومړی خو باید د ادب له ملاتړ کوونکو څخه مننه وکړم چې داسې خلک شته چې د ادب ملاتړ کوي، او له دوستانو څخه چې زه هڅولم او تشویق کولم په دې برخه کې، د ټولو برکت وو. دا ډېر ښه پیغام له خپل ځان سره لري، دغسې شاعرانو تشویقول، هڅول، داسې جایزې ورکول، دا خپل یو مثبت پیغام درلود چې نورې نجونې هم وهڅېږي شعر ولیکي، خپل احساسات شریک کړي، ریاضت وکړي، ادب کار وکړي، او له خپله انسان ډېرو مسؤلیتونو ته متوجه کې. د دې جایزې اغېز به په ما باندې ډېر ښه وي، زه به یو نوی پیل کوم، لا یې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړم، لا به ریاضت کوم تر څو په دې برخه کې لا ښه کار وکړم، څه شعر ولیکم.
صحیح. دا راته وایي چې د جینکو تر منځ رقابت خو نه وي، چې مثلا ځینې نورې جینکۍ چې هغوی هم شاعري کوي، داسې خو نه وایي چې ولې ملالې ته ایوارډ ورکړم، موږ ولې رانکړو؟
نو موږ کو ګورو په دې مرسته سوشل میډیا کې ډېر پوسټونه زما خاطر وسول، زه ډېره وسایلم، ډېرې خوشحاله وي نجونې، زما ملګري شاعران شته، نو خوشحاله وي ډېرې.
صحیح. نو زنوري پختنه هم لرم، ملاله کلیوال خدا پروگرام چوند سده چې پدې کې وستاسو شاعری مونږ اوریدونکو ته وړاندې کوو، نو د خبرونه پدې برخه کې خو خده نه چې تاسو یو شعر اوریدونکو ته وړاندې کوو.
سم ده، غزل ووایم.
ارشاد ملګرو، راځي چې د ملاله کلیوال یو شعر اورو، لاغي پس بیرته ورزو غی ته، او د غوی سر نور پختنه زلرم مختبه دوه غ مهربانه ده جواب راکې. ارشاد ده.
زبر رانا د تور شپو شمه کپری خودم چا، زبر رانا د تور شپو شمه کپری خودم چا، جوړ به تصویر د آینو شمه کپری خودم چا، د مینې نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي، د مینې نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي، سکنې اور به د ترخو شمه کپری خودم چا.
نیر خسته.
د وطن ریګ به خایسته کړم په رنگونو باندې، د وطن ریګ به خایسته کړم په رنگونو باندې، زه به په رنگ د ګلابو شمع په پری خودم چا.
ډیر خسته.
د غزل ناوې به سنگار کړم په نازکو خیالو، د غزل ناوې به سنگار کړم په نازکو خیالو، یا به انځور د خاپیرو شمع په پری خودم چا.
ډیر خسته.
بریک دی چلاړ تر اسمان شمه د خیال پزینو، بریک دی چلاړ تر اسمان شمه د خیال پزینو، جوړ با مل د ستارو شمه کپری خودم چا.
ترخسته.
د میوندۍ پیغلی تاریخ به یو ځل بیا تکرار شي، د میوندۍ پیغلی تاریخ به یو ځل بیا تکرار شي، زب ملاله د وختو شمه کپری خودم چا، زب ملاله د وختو شمه کپری خودم.
نو خوشاله کورنۍ د پریخي د شیر لیکلو ته په مسابقو کې برخه اخیستو ته، ما سره مصاحبه ته.
او بالکل، خدا یو ډول پیغام لري په خپل، ځکه چې اوس ډېر ما کېدای شي ډېرې کورنۍ داسې ونه اوسېږي چې هغه خپلې لور ته اجازه ورکړي، یا که اجازه هم ورکړي خو مشکلات ډېر ویني، خنډونه او محدودیتونه ډېر زیات وي. نو د وطن هر پیغله ملاله ده، هر انجلۍ ملاله ده، او هغه چې لږ زره وخت ورکړل شوی دی، لږ زره زمينه دی موته مساعده شوی دی، لږ زره لوستل کړی دی، نو هغه ملاله شوی دی. نو په دې شعر کې خپل داسې یو پیغام و چې هر نجلۍ ملاله ده، او که چېرته یې څوک پرېږدي، زده کړو ته یې پرېږدي، مکتب ته یې پرېږدي،
ملالی د دې وړ د ترلاسه کولو نه پس د کورنۍ نظر څه دی، څه درته وایي؟
خوشحاله دی، زه یې تشویق کړم په دې برخه کې،
مکمل شولی هغه مشاعره کیږي کنه کیږي؟
موږ د زرین ادبی بهیر په نامه باندې بهیر درلود، بهیر مو رامنځته کړ چې فعالیتونه مو کول او ډېرې لوړې هیلې مو درلودلې. نو فعالیتونه مو ډېر په چټکه باندې روان وو، کیسه لیکونکي مو پیدا کړې، ښه شاعران مو پکې پیدا کړلې. نو ورځ تر بلې په وړېدو، خو له بده مرغه چې پوهنتونونه وتړول سول، زموږ هغه ادبي فعالیت هم ودرېده. باید ووایم چې زه فارغه شوم، ما خپل زده کړې تکمیل کړې. نو یو ورځ وړاندې له دې چې پوهنتونونه وتړل سي، ما زه فارغه شوم.
صحیح. اوس خفه یې د پوهنتون پسې دی؟
او بالکل، د پوهنتون دوره یوه نه هېرېدونکې خوږه دوره وي چې ډېرې ښې خاطرې ترې لرم. نو په پوهنتون پسې ډېره خفه یم، ما کله چې زه فارغېدم ډېرې نجونې په ما پسې خفه وي، ویل دې بهیر کې ته ډېره فعاله یې، نو ته ډېرې ښې مشاعرې جوړې، خپل شعرونه وایې، موږ ټولې راټولوي، وایي ته به هېڅکله داسې نه کوې چې فارغه شې، نورو به ځې، نو راځي به دلته موږ سره به مشاعرې کوي، بنډارونه به کوو. همدارنګه ما هم وعده سره وکړله چې زه به حتماً راځم، دا بهیر به مخته وړو، او له بده مرغه هر څه برعکس شوه.
نو زرین ادبي بهیر په ټپه ولاړ دی اوس؟
او بالکل، هغه په ټپه ولاړ دی، خو موږ اوس یو بل بهیر چې څو اونۍ کېږي فعال کړی دی، آنلاین ادبي بهیر، هغه کې زموږ فعالیتونه ښه روان دي. نو یو ادبي مکتب ته هغه شته نیکمرغه.
صحیح. په هغه کې خو نو د افغانستان نه د باندې چې زمونږ کومې پښتنې لیکوال او شاعران دي، هغوی هم ګډون کوي. په افغانستان کې چې کومې لیکوالې لرو یا شاعران لرو، د دوی برخه پکې څنګه ارزوي؟ تاسې ډېرې پکې ګډون کولی شي؟
او ستا پکې هغه کومې نجونې چې مونږ پېژندې شاعرانې وي، علاقه یې درلودله، یو څه زمینه ورته مساعده ده، هغوی پکې ګډون کړی ده. شته.
تاسو په خپل افغانستان کې کراوتی یاست؟
زه په خپل افغانستان کې.
سیده. کله چې ملالی پوهنتون لوستو او ادبیات نه انتخابول، نو سر مانونه په زړه کې و چې کله فارغه شو سبا کې له خیره؟
زما ډېر لوړ ول هدفونه وو، ډېر لوړې موخې وې، نو ډېره هیله مې درلودلې. ما په مخ که مرکه کم تاسو ته ویلي و، تاسو ویل تاسو څه هدف درلوده، ما عادت ته ویلي دي چې زما هدف دا دی چې په پښتو ادبیاتو کې د نوبل جایزه وګټم. نو ډېرې هیلې ما درلودلې، ما غوښتل چې ډېرې بهیرونه رامنځته کړو، ډېر بهیرونه فعال کړو، نو ډېر کار وکړو، ډېرې نجونې وروزو، ډېرې بازار خلک پیدا کړو، نو ډېرې هیلې ارمانونه وې.
الله پاک دې وکړي چې خپل ارمانونو ته ورسېږې. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رډیو مجله ورئیس نجیب عامر او ملمنه مې ملاله کلیواله ده، او هغه د جنید شریف ایوارډ ګټلې دی، او په دې ایوارډ کې هغه ته نغدي پیسې هم ورکړل شوې دي، او هر کال د جنید شریف دغه ایوارډ شوی ادیبانو ته ورکول کیږي. او دا ځلې له خمرغه ملاله کلیواله هم جایزه باندې نازولې ده. او ملال، ستاسو نه د خبرونې په دې برخه کې کولی شو یو بل شعر هم اورو؟
اولې نه،
مهرباني.
زما یو بل غزل دی، لکه شیندلې مری هار نه رالوېدلې یم، لکه شیندلې مری هار نه رالوېدلې یم، پات دې زده کوم طرفونو ته بیا وړې یم، بیرته راتک به می سخت و نابلده خار کی
وا
بیرته راتک به می سخت و نابلده خار کی په نامعلوم لارو ډیر لری تللی ما
وا
په ما هم راغله د خزان سپیر سپیر بادونه په ما هم راغله د خزان سپیر سپیر بادونه تان د غټی ما به وخت درځی تللی ما افغان یې دانه دی چې بیلې لڅنګې ما افغانی دانه دی چې بیلې لڅنګې ما افاطه دی دی لکه لوبې وایلې ما بهر بسپینی واوري ووري لکه ستا بیروخي بهر بسپینی واوري ووري لکه ستا بیروخي زبلم بو د خپل مینې سوځولې ما
ډیر خسته
اوس لکه تیز سلی راشه سرګردانه میکړه
وا
اوس لکه تیز سلی راشه سرګردانه میکړه وخت لکه زیړې پاڼې تا پسې شیندلې یم
ډیر خسته
لکه زیړې پاڼې تا پسې شیندلې یم
ډیر زیاته مننه خپل غزل دی او زیاتره غزل لیکي ملالې ک نظمونه هم لیکي ورسره
زه زیات غزلونه لیکم غزلونه زیات لیکم او نظمونه هم لیکم سره
صحیح نو اوس خو په افغانستان کې په میرمنو باندې بندیزونه دي خو بیا هم انټرنیټ شته دی نو لدې لارې نه زمونږ پښتني چې دی دوی څومره کول شي د شیر په میدان کې لنړیوالو سره وګ پوګ پل واخلي قدم واخلي
ا مشکلات زیات دي محدودیتونه شته یعنی زمونږ یو سنتی ټولنه لرو په دې زمونږ په ټولنه کې تا موبایل پیلنجلې سره پریښودلم یو لویه خبره ده
بله
او بیا هم جون ته په کار ده چې همدې کوم شاک زمینه مسایته ده کار وکړي او همدا وګه په وګه جنګېدلې هم دي موږ ډېرې ښې شاعران لرو په دې وروستیو کې ډېرې ښه شاعري کوي ډېرې ښې لیکوالان لرو نو کولای شي چې د همدغه ټلیفون او انټرنیټ له لارې ډېر کار وکړي او موږ ته ډېر ښه اثار پرېږدي زمونږ د خلکو زمونږ د آینده د لپاره کار وکړي
صحیح په انټرنیټ کې څومره داسې ځایونه شته چې سړی پې ادبي تنده ماتې دی شي په فیسبوک او په دې یوټیوب او په دې نورو ځایونو کې خو ډېر سخپریږي د دې په منځ کې ساهو ادب څومره سړی موندل شي تاسو مومې
الله ډېر باید کار وشي ورته اوس په یوټیوب او دا شان کله دومره سمانه دي موندلې او په فیسبوک او ځینې پیجونه ځینې پاڼې چې هغه هڅې کوي ښه مطالب خپروي ښه شاعران پیدا کوي مرکې ورسره کوي دا یو څه مثبت تمامیږي خو دومره کار نه ده شوی زما خان باندې لا ډېر کار باید وشي
صحیح په نړیوالو ژبو باندې ملالې کلیوالې پوهېدل څومره لازمي دي مثلا که پښتو یا دری زموږ زده وي خو د خپلو ادیبانو یا شاعرانو نثر او نظم بلولو او که نړیوالې ژبې مزده وي نو نورې کړکۍ موږ ته خلاصېږي چې بیا د هغو ژبو ادبیات هم ولولو تاسو هم لولئ د نور ادبیات تسر ورښکاره کوئ
بالکل ډېر مهم دی چې د نورو ژبو ادبیات مطالعه کړو د هغوی نثر ولولو د هغوی نظم ولولو اوس ډېر ښه غني ادبیات لري لکه اوس په اردو ژبه کې څومره ښه غني ادبیات لري آلماني ژبه نو ډېر مهم دی چې موږ هم په نورو ژبو باندې پوه شو او د نړیوالو ادبیات مطالعه کړو
صحیح تاسو کله داسې سوچ کړی چې مثلا دا شعر زه یوازې افغانانو ته نه لیکم نظم دی یا غزل دی زه یې داسې لیکم چې که دا وژباړل شي مثلا د افریقا میرمنې د ځان دپاره وګڼي عربۍ میرمنې هم وګڼي همدارنګه د المان میرمنې د امریکا میرمنې خلاص د نړۍ په سر هر څوک چې دا شعر لولي ځان ته وګڼي کله چې شعر لیکئ دغسې سوچ کوئ
او بالکل خو ما اکثر شاعری د ځان لپاره کړی ده نو شعر داسې یو شی ده چې شعر حقیقت نه دی بلکې جمال دی نو د شعر نه موږ ډېرې تقوګانې نشو تقاضات نشو کولای ډېرې تمې نشو ترې درلودلی چې شعر باید د ټولنې په سمون کې رول ولري شعر باید یا فرمایشتي یا شعر په خپله داسې یو شی دی چې حقیقت نه بلکې جمال دی. نو ما تر ډیر حد پورې د ځان لپاره شاعري کړې ده، خو بیا هم مونږ د دې په دې اړه باندې فکر کړی دی چې که چېرته زما دا شعر وژباړل شي باید زمونږ د ټولنې فرهنګ، زمونږ دستور نور خلکو پورې ورسیږي، په دې اړه مې فکر کړی.
زما سره ځینې نورې پوښتنې هم شته، خو کولی شو یو شعر درنه بلم اورو؟
دا ځل به زه نظم تاسو ته ووایم، تاسو وویل چې نظم لیکئ که نه؟
سمه ده، بالکل. درنو اورېدونکو، دا ملاله کلیواله ده، مخکې راته غزلې واورولې، اوس راته نظم اوري. ارشاد دی ملاله.
چارانه د غره له څوکې را بهیږي، چارانه د غره له څوکې را بهیږي، تا واستا د ما شغلې دي چې ځلیږي، او زما له سترګو ورو ورو پناه کیږي. مازدیګره څنګه یخ شمال لګیږي، لکه ونه زیړ خزان وهلې پاڼې چې رپیږي او وچیږي راغورځیږي. زما ژوند دی چې همداسې تصویرېږي، واه زیړی مازدیګره ته چل کیږي، واه زیړی مازدیګره ته چل کیږي، چې د زړه درد مې لا نور پسې زیاتیږي، د چا سترګې دي چې سترګو ته مې کیږي، او د زړه درزا مې سات په سات تیریږي، د چا یاد دی چې له زړه مې چاپیریږي، له زړه سره مې دوه شهبازي سترګې څاڅکي څاڅکي لکه شګه راشړیږي. مازدیګره د تندي خال مې ورانیږي، دلته تاندې تاندې هیلې مړاوې کیږي، او د زړه دنیا د هر سړي ورانیږي. راځه لاړ شو د نفرت له خاره لرې، داسې ځای ته چې د ژوند ډیوې بلیږي، په کېږدۍ کې حافظان لټین ځلیږي، د سهار پر خیمه دواړه مخه ښکل کړي، لکه تور پیکی د شوخي مستې پیغلې مړوندو باندې مې شنه بنګړي شرنګیږي.
ډېر ښایسته.
او خبرې مو د جګو غرو سرو ته د چنار لیونو څانګو کې مستیږي، او د زړه سره سمندر کې تنکۍ هیلې د کبۍ په شان نڅیږي او غټیږي، د کبۍ په شان نڅیږي او غټیږي.
ډېر ښایسته نظم دی، او زه فکر کوم چې که څومره ښه شاعر هم وې، نارینه وې، نو دغه احساسات یې نه شوی انځورولی، ځکه چې د نارینه احساسات د نارینه احساسات وي، او ښځینه احساسات ښځینه احساسات وي. او تاسې ډېر ښایسته انځورونه په دې نظم کې وړاندې کړل. دا کار څومره ضروري دی ملالې، چې یوه ښځینه شاعره چې وي هغه باید خپل احساسات وړاندې کړي؟ مثلا هغه که نوم یې د شعر سره لیکل شوی نه وي، خلک پوه شي چې دا شعر د یوې شاعرې لخوا لیکل شوی دی.
بالکل، ډېره زیاته اړتیا ده چې باید ښځینه خپل احساسات وړاندې کړي، ځکه اوس مونږ په مخکې دورو کښې هم ډېرې ښځینه شاعرانې درلودلې چې د هغوی شعرونه ډېر پاتې نه شول. د هغوی یو علت هم همدا وه چې شعر به د ښځې و ښځینه وه، خو احساسات به پکې د نارینه وه، نو همدغه علت یې وه چې هغه شاعري ډېره ونه پایېدله، او مونږ ډېر داسې د شعرونه نه لرو چې په هغه کښې ښځینه احساسات وي. نو ډېره اړینه ده چې ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساسات وړاندې شي، ښځینه عواطف. مونږ ډېر رنګارنګ عواطف لرو، لکه د حسن پر وړاندې عاشقي، د مایوسي د غم پر وړاندې مایوسي، نو ډېر زیات عواطفو سره مخ کېږو. نو په کار همدا ده چې ښځینه شاعرانو ته چې په خپلو شاعرۍ کې ښځینه احساسات وړاندې کړي.
د نن شاعره څومره آزاده ده پښتنه شاعره چې خپل احساس په رښتینی معنا انځور کړی شي؟
نو که ووایم چې اوس هم یوه ښځه بیخي آزاده ده په دغه برخه کې، نو دومره به سمه نه وي. نو اوس هم یو محدودیتونه شته، ډېرې کمې داسې شاعرانې پیدا کېږي چې هغوی هغه حقیقت وړاندې کړی ده، یو څه بغاوت یې کړی دی. اوس هم محدودیتونه شته، خو هیله دا ده چې شعر څنګه ده په د واقعي ډول باندې وړاندې
شي. ستاسو په خیال یوه شاعره چې وي هغه په کوم ماحول کې ښه شاعري کولی شي، چې کله د کورنۍ ملاتړ ورسره وي، او هغه د خپلو احساساتو ترجمانی کولی شي، که نه زنځیرونه ورته پراته وي چې دا دومره حده پورې تللی شي او تر دې وړاندې نه شي تللی، سرې کرښې ورته ښکل شوي.
نو د کورنۍ ملاتړ ډیر ضروری ده په دې برخه کې، ځکه چې که یوه نجلۍ محدوده سي هغه هیڅکله نشي کولی سي، اول خو دا جرات نشي کولی سي دا شعر ولیکي، او خو بیا که شعر هم لیکي نو ډېر خنډونو سره به مخ وي. نو د کورنۍ ملاتړ مهم دی چې هغه باید ملاتړ یې وکړي، ورته ازادي ورکړل سي.
صحیح. د نارینه شاعرانو شاعري د خوښۍ یې ملالې؟
او بالکل، زمونږ په اوسني وخت کې ډېر ښه شاعران دي، ماشاءالله ډېره ښه شاعري کوي، نو ډېر ښه عواطف احساسات او په ښه شاعري کوي.
صحیح.
او زه یې لولم، زما خوښېږي.
نو ښځې ښه شاعري کولی شي که سړي؟ ستا په خیال؟
زما په خیال چې یعنی که نارینه نه کمې نه دي، یعنی یو نجلۍ کولی شي چې له نارینه نه ډېره پورته شاعري وکړي، او کړې هم ده.
صحیح. او موسیقي اورې؟
او بالکل، موسیقي اورم.
څه اورې په موسیقۍ کې؟ کوم هنرمندان اورې او کوم ژانرونه اورې؟
زه هغه موسیقي اورم چې په هغه کې ښه شعر انتخاب شوی. نو که زه چېرته سندره اورم، لومړی هغه سندره اوړم چې ډېر ښه شعر انتخاب شوی، بیا هغه سندره اوړم.
صحیح. او ملالی، دا خو اوس ډیجیټل زمانه ده، نو پخوا به داسې مشاعرې کېدلې مثلا چې هر چا به په سټیج خپل شعر اورولو، خو اوس د فیسبوک او د انټرنیټ او د کمپیوټرونه چې مخې ته راغلي دي، ټیکنالوژي اوس د سړي په ورغوي کې ده. نو په دې دور کې دې دپاره چې زموږ شعرونه خوندي پاتې شي، پخوا به د یو نیم شاعر کتاب به چاپېده. ستاسو کتاب خو لا نه ده چاپ کنه؟
نه، مالک پروس کتاب نه ده چاپ.
صحیح. خو ډېرې ملګری چې نه پوهېږم تاسو به کېدی شي وس لرئ، یا یو دلیل به ورته لرئ چې تر اوسه مو کتاب نه ده چاپ کړی. ډېرې ملګری چې زه ورسره غږېږم، د دې باوجود چې وس یې کېږي، وایي چې تر هغې داسې ډېر اغېزناک ده چې زه خپل شعر مثلا ډکلمه کړم، په فیسبوک کې کېدم، په یوټیوب کې کېدم، او ډېرو خلکو ته رسېږي. او نو تاسو نه به مې پوښتنه دا چې دا خپل شعر څنګه خوندي کړو، مثلا په کتابي بڼه یې چاپ کړو، لسته یې پرېږدو، کنه په ویډیو بڼه باندې چرته کېدو، آډیو په بڼه باندې، یا لیکلي بڼه باندې سوشل میډیا ته ورکو، تاسو په خیال کومه لاره به غوري؟
زه خپله د کتاب چاپولو ته ډېره لیواله نه یم. زه چې یعنی ډېر زر یې چاپ کړم، زه کتاب وروسته چاپ کړم، خو داسې یو څه پکې ولیکم، داسې یو شعرونه پکې ولیکم چې هغه ډېر اغېزناک وي، ډېر ښه وي. نو زه خپله بیره نه لرم، د کتاب چاپول هم ښه دي د شاعرۍ د خوندیتوب لپاره، خو دومره بیره نه ده په کار چې باید زر څوک کتاب چاپ کړي، چې یعنی وروسته د چاپ کړي، یو کتاب د چاپ کړي، خو ډېر باید ګټور اوسي.
ملالی کلیوال، ډیره مننه چې موږ له مو وخت راکړه. دومره وخت نورم لرو چې یو غزل درنه بلم اورېدی شو، نو ما هغه به واورو، بیا به خدای پاماني وکړو.
سمه ده. تاسو نه هم ډېره مننه کوم چې زه مو مېلمانه کړم، وخت مو راکړ، سلامت اوسېږئ. یو غزل ته ماته مخې ته راغی، زما کتابچه کې همدا ول تاسو ته ووایم.
اوروي مهرباني.
غلی غلی زمزمه یمه خاموشه، غلی غلی زمزمه یمه خاموشه، لکه سترګو کې ګیله یمه خاموشه، ته له شوره لکه ډک مازدیګری، ته له شوره لکه ډک مازدیګری، زه کراره لکه شپه یمه خاموشه.
ډېر ښایسته.
اوس نو هغسې مې زور د زړګي نشته، اوس نو هغسې مې زور د زړګي نشته، لکه شمع بې لمبه یمه خاموشه، ته چې لاړې زه هغه وخت شوم ساکته، ته چې لاړې زه هغه وخت شوم ساکته، اوس چوپ هر هره لمحه یمه خاموشه، اوس مې یاد د چا په زړه کې نه نڅېږي، اوس مې یاد د چا په زړه کې نه نڅېږي، سمندر کې اوس څپه یمه خاموشه. داستا مینه دروغجنه افسانه ده، داستا مینه دروغجنه افسانه ده، زه د مینې فلسفه یمه خاموشه، زه د مینې فلسفه یمه خاموشه.
الله پاک دې نه یوازې ملاله کلیواله، بلکې یو پښتنه هم نه خاموشه کوي، او خدای دې وکړي چې دې خپل ارمانونو ته ورسیږي. سي چې په زړه دې د شعر په ژبه یې انځور کړی شي، ولس ته وړاندې کړی شي. ملالې کلیوالې، ډېره زیاته مننه چې موږ له مو وخت راکړه.
مننه کوم، آباد اوسئ.
درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې د خبرونه تغوغوي، تر بلې ونې پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.